پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې اوري د بغلان پر ورستې نام نه یو به د کورنۍ چارو وزارت د ویان څرګندونی واوري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. موږ امنیتي د فایز واکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په ننګرهار کې د میوو باغونه ډیر سوي.
ترجیم و لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خود شکار ویره هم ورسره ډیره ده.
په دې هیواد کې مړزان، هیلې، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي خو ژوند یې امن نه دی.
دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. د کورنۍ چارو وزارت په بغلان کې ل درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. او اروپای ټولنه او هند نن د آزاد سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیلوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیلزاد سیمه د خپل سفر په پای کې په برلین کې د سولې ویډیو هیوادونو لاستازو سره په غونډه کې لګډون وروسته پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ولیکل چې ک طالبان د سولې او روغې لار خپل نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یوه بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ کړی چې له دې فرصت څخه کار واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همداراز د ناټو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې شل مادې لري ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یو حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. له دې غونډې سره د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې یو ځای شوی وو. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی طالبان د سولې پلاوی غورځنګ وباله.
د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده دغه وخت تر اوسه پورې همیشه په داخله افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېر هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ولې سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د صلح په خاطر باندې
خود پرونی غونډه ګډونوالو په خپل ګډه اعلامیه کې د روان تشدد د دوام ډیر پر طالبانو واچوله او له دې ډلې یو غوښتل چې نا اعلان شوی پسرلنی عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جماعتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ رادیو ته ویل چې د تیرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. ښاغلی آریان د تلفاتو دقیق شمیر ونه ښود خو ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
مشترک امنیتی ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
له دې مخکې افغان چارواکو او طالبانو د بغلان په دهنې غوري، نهرین او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې د درنو جګړو خبر ورکړ. ایو افغان چارواکو ویل چې په دې جګړو کې شاوخوا سلو طالبانو تمرکزوب لاړولې او طالبانو ویل چې په دهنې غوري کې د دولتي ځواکونو 15 قرارګاوینه ولیدې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځنی سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان ته د دې سفر بلنه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقوقو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي، خو ریاض له نوي ډیلی سره په اړیکو کې ډیر احتیاط کوي ځکه هند د سعودي عربستان د تیلو لوی پیرودونکی او مهم تجارتي شریک دی. د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هم سعودي عربستان ته تللی و او پرون یې له ولیعهد سلمان سره وکتل. تمه ده چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره په جدي ښار کې وګوري. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه او هند په خپل نننۍ سرمشریزه کې د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې مشران پرون د پرتګال په پورتو ښار کې راغونډ شوي وو او ټاکل شوي چې نن د هند د صدر اعظم نریندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دوی سره یوځای شي. د هند او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ موضوع په 2013 کال کې د تعرفې د کمیدو، د اختراعاتو د ثبت، د حق د خوندیتوب او په اروپا کې هندي وګړو ته د کار د جواز په شمول د ځینو دلایلو له امله درول شوې وې. اروپایي ټولنه او هند په داسې حال کې چې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي دواړه د چین اقتصادي ځواک ته هم اندېښمن دي. خو ځینو ډلو لکه د بخښنې نړیوال سازمان چې فعالانو یې د سرمشریزې د ځای مخې ته د اعتراض لپاره شمې ولګولې، د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتي دي چې د مودي د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو مسله له پامه ونه غورځوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ورزو د خبرونه لمرني مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د محل په بغلان ولایت کې امنیتي وضعیت کنټرول سوی دی. دغه وزارت وایان طارق آریان ادعا کوي چې د جګړو پر محل طالبانو د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی، خو په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه ډلې ته درانه تلفات اړولې دي. خو طالبان بیا دا موضوع ردوي او وایي چې برعکس افغان ځواکونو د خلکو کورونه، جماعتونه او کلینیکونه د مورچل په توګه کاروي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
افغان حکومت په بغلان ولایت کې د څو ورځنیو شدید جګړو د کنټرول خبره کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامحال په ولایت کې جګړه شدید نه ده او ادعا کوي چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوب له هم اړولې ده. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا بازسازي وشي.
خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د وختو اداره رد کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې طالب وسلوال ښیي چې پیکاوې او آر پی جی کلاشنکوفونه ورسره دي او د یو کور څخه د افغان امنیتي ځواکونو لوري ته ډزې کوي. په دې ویډیو کې د کور ښځې او ماشومان همدارنګ یو سپین ږیری سړی هم ښکاري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان دا ادعا هم کوي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په ولسوالیو کې د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي دفاع وزارتونو ویاندویانو پر ټویټر لیکلي چې طالب وسلوال د خلکو له کورونو د سپار په توګه کار اخلي او د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي په زلونو د افغان ځواکونو عملیات یا لغوه شوی او یا هم ځنډیدلې دي. خو طالبان بیا دا ردوي. د دغه ډلې ویان د بهلا مجاهد ازادي راډیو ته په یو اصل سي پیغام کې ویلي چې بغلان ولایت کې دغه ډلې ته د اوښتو تلفاتو ادای هم ورکاو. بل دا وویل چې افغان ځواکونو د خلکو له کورونو، جومات او کلینیک نه د مورچل په توګه کار اخیستی دی. ښاغلی مجاهد ځینې ویډیوګانې ازادي راډیو ته راستولې دي. په هغه کې ښکاري چې د یو جومات نه پوسټې دوی ویجاړوي. البته دا دوی کوي چې دا پوسید افغان ځواکونو پورې اړوند وي. بلخوا د په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنۍ ته ویلي د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغه لوا قومندان صفی الله امیری رسنۍ ته ویلي چې تیر شپه طالبانو په نهرین ولسوالۍ کې هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 5 ورځو راپه دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د طالبانو ترمنځ شدیدې نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي وو، چې اوس د بغلان د سیمه ییزو چارواکو په خبره سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوځ لاس ته ورغلي دي. بلې فریباجانې،
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د بغلان ولایت امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. د یوازې بغلان نه دی، بلکې د افغانستان څو نور ولایتونه هم دي چې په دې وروستیو کې مخصوصا وروسته لدی چې امریکا او ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي، نو په دغو ولایتونو کې د طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده ساتلې دي. کته هم ناتو ځواکونه او امریکا په وار وار پر دوی ټینګار کړی چې باید سولې ته غاړه کړي. په همدې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېری طالبان د سولې لار غوړه نکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې او ویلي و چې طالبان د وې دوامدار جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زمام کارج ملاندرا سره د ټلیفون پر کښه دی. ان صاحب، خبرونه ته شرغلی کته سي د زلمی خلیلزاد نوې څرګندونه پاړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
زلمی خلیلزاد تقریبا ور مورز لازادی راډیو سره د ازادي راډیو له تاجکی برخه سره په یو مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وي، خو وسی د ټویټونو په یو لړۍ کې یو زلبیا پر هماغه خبرو ټینګار کړی دی. نوموړي پر خپل ټوئیټر د لویدیځو ډیپلوماټانو د یوې وروستۍ غونډې پریکړه لیک ته اشاره کړې چې په دې پریکړه لیک کې پر طالبانو ټینګار شوی چې خپل اعلان شوی پسرلنی عملیات دی ودرېږي. زلمی خلیلزاد دغه پریکړه لیک پر خپل ټوئیټر شریک کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د تاشکند، دوحې، کابل او دوشنبه ته وروستۍ کې سفرونه لرل او ټینګاری د افغانستان په سولې وو او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د یو سی ویزي اجماع په جوړولو باندې ټینګارو دی. وی د سفرونو وروسته په برلین کې په دغه غونډه کې د لویدیځو ډیپلوماټانو سره برخه اخیسته ده. لویدیځو ډیپلوماټانو په دې پریکړه لیک کې ویل دي چې په افغانستان کې به د هیڅ داسې حکومت ملاتړ دوی ونه کړي چې هغه د زور لارې یا د پوځي قوت د کارولو لارې واک ته ورسیږي. په دې کې فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیا، ناروی او امریکا او د غرست ناتو نور ځنګړو استادو برخه اخیستي وو. زلمی خلیلزاد هم په دغه غونډه کې وو. د په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دی چې دا وس په افغانستان کې د سولې لپاره یو نادره نړیواله اجماع رامنځته شوې ده او ټول نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د خبرو لاري دی یو جوړجاړي د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هر هغه هڅه ردی چې هغه د پوځي لاري دی واک تپلی. زلمی خلیلزاد په دې ټوټ کې دام ویلی دی چې په دواړو خواو کې افغان مشران باید دغه فرصت چې د یو تاریخي فرصت بللی دی سولې او یو سیاسي حواري لپاره مهم وګڼي، لدې استفاده وکړي او په افغانستان کې څلويخ کلنه جګړه پای ته ورسی. د مخکې هم ما چې یادونه وکړه چې د ازادي راډیو له تاجکی برخه سره په یو تفصیلی مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وی، ویلي و چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دوه انتخاب لري، یا دا چې د سولې لارې یو جوړجاړې وکړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه مرسته او ملاتړ وکړي، او یا دا چې یو دوامدار جګړې ته دوام ورکړي. ځکه د په وینا هر لوري که جګړې ته ترجیح ورکړي جګړه په افغانستان کې پای نه لري. د په دې مرکه کې ویلي و
اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
نمره باید وایم چې زموږ هدف دا دی چې دوار اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي.
په دغه ټویټونو کې چې د تازه خبره کړې دي تقریبا همدا خبره تکرار کړې دي او ویلي دي چې طالبان د سولې لار غوړه نکړي، هغه څه چې د ویلي دي چې د یوې اجماع او جوړجاړي پر بنسټ باندې د افغانستان راتلونکی ټاکي، نو بیا به د زلمی خلیلزاد په وینا امریکا متحده ایالات متحدانې په هغه افغانانو سره ودرېږي چې د ده په وینا د جمهوریت لپاره لیواله دي، ملي یووالي غوښتونکي دي. دا وایي چې د نړیوال اجماع چې دا اوس دی ورته اشاره کوي چې رامنځته شوې ده، دا یوازې په سوله باندې ټینګار نه کوي، بلکې له افغانستان سره د یو دوامداره ملاتړ ټینګار دی، او همدارنګه د یوې نوې مرحلې ته
بله. فکر کوم ته تخنیکی ستونزه و د دوی خبر مو تر پای ونه وردل، خو په صورت هغه مهم ټکی مو اجمل ان څخه و وردل چې وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچیر طالبان سولې ته غاړه کښېنږدي یا د سولې لار غوره نه کړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې جمهوریت غواړي او یا د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. سمو خبرونه له حمید عملر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دم غړي به اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې د ارچی او شهروان کانالونو چارې بشپړې او ګټ اخیستنې ته وسپارل شول. د دغې ادارې ویا نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کانالونه د تخار او کندوز ولایتونو ترمنځ ګډې پروژې دي چې چارې په اساسي ډول بشپړې شوې دي.
دغه پروژې د آسیا پراخي بانک په مالی لګښت تدبیر شوې چې تر شپېته میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت پرې راغی.
د ښاغلي خپلواک په وینا دغه کانالونه له 5000 هکتاره زیاته کرنیزه ځمکه خړوبوي او شاوخوا 200000 کسان به په مستقیم ډول له ګټو یې برخمن سي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له ننګرهار ولایته بهر ته د تالک ډبرې صادرات یو ځل بیا پیل شوي دي. دا دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کاني ډبرې هند، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، جرمني، کولمبیا او سریلانکا ته صادرېږي. د نموډي په وینا په تیرو دوه میاشتو کې د دغه ډبرو زرګونه ټنې صادر شوي چې شاوخوا 100 میلیون افغانۍ عواید راټول شوی. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو، شیرزادو او شنوارو ولسوالیو کې د تالک ډبرو کانونه شته چې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ یو بای یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ چلوي خپله، یو یورو درې نوي افغانۍ شل پوله، یو پوند 115 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 429 افغانۍ.
زموږ غلازدې راډیو اوري. اوس مې ونړي ولا موضوع اروپای ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادۍ سوداګرۍ ترول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی بنن په یو غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې مشران نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ویډیوئي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکی ډول برخه اخلي، خدا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه اړ شو چې له دې پلان تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلې دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړې کړي. ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شامې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپای ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندې کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي تر څو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوازله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصې رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفوازه اوریدلای شي. نن د می اتمه نیټه ده د کډوالو الوتونکو نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې محل را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې الوتونکو شکار کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې شي چې په دې هیواد کې 428 ډوله الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتن کړي. نور تفصیل به په دې راپور کې وره.
افغانستان د پراخ غرونو او سندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره خصي مبلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي خو ژوند دی امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګهرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده خو دغه تلې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویشت کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دلوا، هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډیر مین لرم او دا مې شوق دی. نو په دغه مخه باندې موږ هر څو ورځې کې یو ځل ځول سوالي ته هم لرې نږدې سیمو ته خو چې د ښکار زمینل ته مساعد اوسې. نو فراشه د غرونو کې دشتونو کې سړی مرغانو پسې اوسې او کې حیواناتو پسې اوسې هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږ کال تر اوسه پر رود نو راغلی زمينه سم وسایل نو ساده رود راغې د نورسته کبان شکار هم کوي سو.
کډوال الوتونکو د نسل د تولید د خوندې سیمو موندلو او د غشان د اقليمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هواد بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکو ډېرې د منځنۍ اسیا له هوادونو افغانستان ته راځي او دغه هواد د لویدیس پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخي په دې هواد کې د الوتونکو ښکار منه شوه خو مخه اله هم نه دنیول شوه. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل دوره کې لګواخ سره مخ دی. لډلې محب الله فضلی ازادي رادیو ته ویل
افغانستان د ساتل شو وحشي ډولونو په لیست کې شامل دی. لبنان خاط ژبو نړیوال کنوانسون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی. ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زانه په هغو ځای کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده. ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا شوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري خی چې په دې هیواد کې 428 ډوله الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکو دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکو نږدې 50 ډولونه دوره کېدو لګواخ سره مخ دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان، کاپیسا، پنچیر، بغلان، کندوز، د غزنی ولاړې اوبه، د بلخ دشتې، فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکو موجود دي. د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده. د ښاغلي ناصری په خبره افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان، د غزنی ولاړې اوبه، د درقد او امام صاحب جزیرې او ځینې نورې سیمې جوړې کړي او دغه شان په دې هیواد کې یو شمېر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي. د ده په خبره په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغه سیمو ته زیات شمېر کډوال الوتونکي راغلل. خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي نوموړی په اړه وایي:
بدبختانه په افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه، د جنګ ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري، او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار هغه ګراف راټیټ.
د مای اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی. په دې ورځ په نړۍ کې د الوتونکو د ژوند پر اهمیت او د ځمکې لپاره د دوی پر اړینوالي بحثونه کیږي. خدا چې په افغانستان کې د ښکار لامل د یو شمېر نسلونو د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، ځینې باور لري چې افغان حکومت او د دې هیواد یو شمېر اوسېدونکي دې موضوع ته ډېر پام نه کوي او د الوتونکو ښکار ورته د ساتیرۍ یوه لوبه ښکاري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمه ښه ازادي راډیو اوري. اوس به ننګرهار ولایت ورسو چې ریشي د کرنی څنګه د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې کاروانګرو ته د میوه باغونه جوړ کړي دي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی سره په همدې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتل چې تر اوسه په کوم ولسوالیو کې او پر څومره ځمکې دا نوي باغونه جوړ شوي دي؟
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلا دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو یې ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو په الحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس پی پیل کړی دی څه ډول موسمیر دی؟
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړي دا او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت والیو کی باغونه جوړ شویو داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکل. تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډیره ښه ارزونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملاً حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نوینو. حتی مو دادی منګه په ننګرهار چړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې چړنی پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په دسه لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر خپل د قنان ډیر زیارکخه دي، په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی و چې په دې ولایت کې د نویو باغونو د جوړېدو په اړه څرګندونې کوله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
او دغه سکه د انټرنیټ اسانتیا لرینو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی کولی سئ زموږ دغه خبرونه کومونه اوریدلې بیا یې ووري او یا یې په ژوندۍ بڼه ووري نو راپورونه خبرونه تحلیلونه هم لوستلی سئ او اوریدلی سئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او دغه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مهران تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په ټول لوی شهرونو کې د اف ام پر 15.5 صفه وځي اوریدلی سئ.